افغانستان کې د غرمې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند او زما نور همکاران هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د انتخاباتو په اړه یو نوی سروې ښیي چې زیات شمیر خلک د ولسمشرۍ هغه کاندیدانو ته چې په اداري فساد او د بشري حقونو په نقص تورن دي رایې نه ورکوي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اورئ چې ټاکل شوی اسرائیل د سولې له خبرو سره د مرستې لپاره 26 فلسطیني بندیان خوشي کړي. خو مخکې له دې نه چې د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد صالح درته وړاندې کړي، پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته چې ناجیه صافی دراوړي.
د امریکا د یوې استخباراتي ادارې د سړنې پر بنسټ ممکن په افغانستان کې د تیرو دریو کلونو لسرولنې تر 2018 میلادي کال پورې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې ده چې د افغان حکومت یو پلاوی په نږدې راتلونکي کې سعودي عربستان ته سفر وکړي، او د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله د یوې کورنۍ دوه غړي وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. بشپړ خبرونه. د امریکا د یوې استخباراتي ادارې د سیړنې پر بنسټ ممکن په افغانستان کې د تیرو دریو کلونو لسرولنې تر 2018 میلادي کال پورې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. واشنگتن پوسټ ریپورت ورکوي چې په دې اړه د امریکا د استخباراتي ادارې د ارزیابۍ ملي ادارې سیړنه ترسره کړې. د دغه ریپورت له مخې کچېرې په افغانستان کې د امریکا حضور کم شي، د وسلوالو طالبانو نفوذ به زیات پراخ شي. په دغه سیړنه کې ویل شوي کچېرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون ژر تر ژره لاسلیک نه شي، نو افغانستان به په نږدې راتلونکي کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی ده چې د افغان حکومت یو پلاوی په نږدې راتلونکي کې سعودي عربستان ته د افغان کارګرو د ستونزو د حل لپاره سفر وکړي. د دې وزارت ویان جانان موسازی په دې اړه یو خبری کانفرنس ته وویل
د افغانستان دولت تصمیم ولای شي یو باصلاحیت هیئت د سعودي عربستان دولت ته ولیږي تر څو د سعودي شاهي دولت د مقامات سره د افغان کارګرانو د ستونزو په حلولو کې خبرې اترې ترسره کړي.
د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال ډېر شمېر افغانان د کار لپاره په سعودي عربستان کې ژوند کوي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې له امله د یوې کورنۍ دوه غړي وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې دغه پیښه 13 ورځ ناوخته رامنځته شوې. نوموړي وویل چې دغه کسان په یو بس موټر کې د واده په مراسمو کې د ګډون لپاره روان وو چې د هغوی موټر د سړک د غاړې په ماین ور برابر شو. او د افغانستان د پوهنې وزارت مسؤلین وایي چې د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې به په کابل کې د الازهر له انستیټیوټ څخه فارغ شوي کسان مصر ته د لوړو زده کړو لپاره ولېږل شي. د پوهنې وزارت اسلامي تعلیماتو مرستیال شفیق زمیم نن په کابل کې د الازهر له انستیټیوټ څخه د 12 تنو د فارغېدو په مراسمو کې وویل چې د مهال د مصر په الازهر پوهنتون کې شاوخوا 1500 افغان محصلین په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت دي. دا د افغانستان اړوند مهم کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالی محمد صالح اوري.
ټاکل سوی اسرائیل د سولې له خبرو سره د مرستې لپاره 26 تنه فلسطینی بندیان خوشي کړي. اسرائیلي چارواکو پرونه وخت د هغو فلسطینیانو د نمونه لیست خپور کړ چې له اوږدې مودې راهیسې په بند کې دي. دوی د اسرائیلیانو په وژنې محکوم سوي وه. چارواکي وایي ټولو بندیانو له 1993 تر 1998 کلونو پورې د بند موده تیره کړې ده چې په 1993 میلادي کال کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د لومړنیو خبرو تر پیل مخکې بندیان سوي وه. وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری تر سختو فشارونو لاندې دواړو لوریو د سولې مذاکرې بیا پیل کړې، دا درېمه ډله بندیان دي چې اسرائیل خوشي کوي. د اسرائیل دی وروستي اعلان په دې هیواد کې د اسرائیلیانو د قربانیانو کورنۍ په غوسه کړې دي. دوی پرون وخت په بیت المقدس کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له دفتره د باندې اعتراض وکړ. ورسره دی چې اسرایلی چارواکو ویل ل لبنان څخه دوه توغلسوی توغندی د اسرایل پر شمال ولګیدل. دغه هیواد پر لبنان د توپونو ځوابي ډزې وکړې. چارواکي وایي پر اسرایل نننه یو وشتل سوی توغندیو مرګ ژوبله نه ده اړولې. د اسرایل د پوځي غوایند ویل دوی د توپ په ډزو سره هغه ځای په نښه کړ چې توغندي ورڅخه توغلسوی و. د لبنان دولتي اژانس راپور ورکړی چې اسرایلي ټانکونو تر شلو زیاتې ډزې کړې چې د لبنان د جنوبي پولې پر شاوخوا سیمو لګېدلې دي. په لبنان کې هم د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړل سوی. حزب الله تیره اونۍ اسرایل تورن کړ چې په بیروت کې یې د دې شیعه سختریزې ډلې یو مهم مشر وژلی دی. اسرایل په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي دي. ملګری ملتونه وایي داسې نه ښکاري چې د سوریې حکومت دې وکولی سي د ډسمبر تر 31 نیټې پورې له ټاکل سوي ضرب الاجل سره سم خپل اکثریت خطرناکې کیمیاوي وسلې له دې هېواده وباسي. ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په یوه اعلامیه کې وویل د سوریې د ظاهري وسلو د له منځه وړلو په برخه کې مهم پرمختګونه سوي دي. خو په اعلامیه کې د ولسمشر بشار الاسد له حکومت څخه غوښتل سوي چې د ټاکل سوي نړیوال ضرب الاجل د اجرا لپاره باید کوټلي ګامونه واخلي. اعلامیه د سوریه د کورونی جګړې له کبله په ټوله کې روانه امنیتی بي ثباتي هم تایید کړې ده. د سوریه حکومت د روسي او امریکا له موافقې سره سم منلې چې د خپلو کیمیاوي وسلو زیرمې به تر روانې جون میاشتې پورې له منځه وړي. دغه بهیر به د نړیوالو څارونکو لخوا په شدت سره څارل کیږي. د مکسیکو چارواکي وایي چې په لویدیځ ایالت میچوکان کې 15 مړي موندلي چې سرونه ورڅخه پرې سوي دي. ویل کیږي دغه وژنې به د مکسیکو د مخدره موادو په اړوندو شخړو پورې تړاو ولري. لوی څارنوالي وایي د دریو کسانو مړي پرون په داسې کې موندل سوي چې سرونه یې څنګ ته پراته وه. د دوه نورو کسانو مړي چې په ورته ډول وژل سوي په بله سیمه کې موندل سوي دي. میچوکان د مکسیکو هغه ایالت دی چې په وروستیو کلونو کې د مخدره موادو په جنایتکارو ډلو پورې تړلې تاوتریخوالی پکې زیات سوی دی. دا وا د نړۍ خبرونه.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org باندې هم موندلی شئ. زموږ په ویب پاڼه کې پر خبرونو سربیره زموږ ریپورټونه او نیوز پروګرامونه او نور مطالب له نور تفصیل او عکسونو سره کتلی شئ. د انتخاباتو په اړه یو نوې سروې ښیي چې یو زیات شمېر خلک د ولسمشرۍ هغه کاندیدانو ته چې په اداري فساد او د بشري حقونو په نقص تورن دي رایې نه ورکوي. په دې اړه په ریپورت سربیره به واورئ چې افغان حکومت د ځینو هیوادونو د هغه وروستیو څرګندونو په اړه څه وایي چې د افغانستان د حالاتو په اړه اټکل
څه اظهارات شوې دي که د برتانوي جنرال د خوښې دي او که د روسیې د پارلمان د کمغړي د خوښې دي. بنان د افرادو نظرونه دي. د افغانستان دولت د دوی د خبرې په شدیدو الفاظو باندې ردوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان جنان مسازه وو د نوموړي بشپړ څرګندونې وروسته درته وړاندې کوو. همدارنګه به مو له دې خبر خو چې تیر ورځ د غزنی ملکی هوایي ډګر پرانستل شو. د پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د برېښنا د نشټوالي له امله له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. دوی ستونزې مو د پکتیا د برېښنا له رئیس سره څېړلې دي. همدارنګه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف پرون د کابل په ګډون د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې عمومي کمپاین پیل شوی چې پرې ریپورت لرو. لا دونی مو بجوا خو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام پیلېږي چې پکې به په روختي مسلو ډاکټر صاحبان د تاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د انتخاباتو په اړه یو نوې سروې ښیي چې یو زیات شمېر خلک د ولسمشرۍ هغه کاندیدانو ته چې په اداري فساد او د بشري حقونو په نقص تورن دي رایې نه ورکوي. په دې سروې کې چې له څه باندې 2000 کسانو څخه پوښتنې شوې دي، دغه راز زیات شمېر پوښتل شوي کسانو له هغه کاندید څخه خپل ملاتړ څرګند کړی چې له امریکا سره ښې اړیکې ولري. قاسم سلیمان هم دا اوس د کابل په سټډیو کې دی. دا سروې کتلې ده او له د بنور واورو. سلیمان صاحب مهرباني وکړئ.
بلې انساب لکه څنګه چې تاسو ویل په یوې نوې سروې کې شاوخوا 90% پوښتل سوو کسانو ویلي چې دوی به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې هغو کاندیدانو ته چې په اداري فساد او د بشري حقونو په نقص تورن وي رای ورنه کړي. دغه سروې د ګلیویوم او ای آی آر سی په نامه دو سازمانونو لخوا په 40 ولایتونو کې له شاوخوا 2500 کسان څخه د پښتون له مخې برابر سوی ده او د یک شنبه پر ورځ خبره سوه. د ګلیویوم سازمان د تحقیق د برخې مسؤلې پامیلا هانټر د اداري فساد او بشري حقونو په برخه کې د یاد سازمان د سروې د نتایجو په اړه خبرې اعلان ته داسې وویل: دا وایي یو لوی اکثریت، یعنی 90% کسان ویلي دوی به هغو کاندیدانو ته رای ورنه کړي چې په فساد کې ښکېل دي. په همدې ډول 90% کسانو څرګنده کړې چې دوی به هغو کاندیدان ته رای نه ورکوي چې د بشري حقونو ناقضین دي. دغه راز په دې سروې کې ځینې نورو مسایلو ته اشاره سوې ده. مثلا ویل سوي دي چې 40% پوښتل سوو کسانو چې دوی هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دوی په قوم پورې مربوط نه وي، یعنی دوی لپاره قومیت مطرح نه دی په انتخاباتو کې. بل موضوع دا ده چې 85% سروې کې پوښتل سوو کسانو ویلي چې دوی به هغه کاندید ته رای ورکړي چې د دوی کورنۍ غواړي، یا د دوی د کورنۍ د خوا دوی ته معرفي سوی، یا ټول کورنۍ غواړي چې مثلا غوی ته رای ورکړي. د غرض په سروې کې امنیت، اقتصاد او ښوونه او روزنه له راتلونکو کاندیدانو څخه د خلکو اساسي غوښتنې بلل سوي دي. مثلا د امنیت په برخه کې 90% کسانو ویلي چې دوی د راتلونکي کاندید یا ولسمشر څخه د ښه امنیت غوښتونکي دي. بل مسله اقتصاد ده چې 10% پوښتل سوو کسانو په سروې کې ویلي چې دوی د ښه اقتصاد غوښتونکي دي، او د ښوونې روزنې په برخه کې 5% خلکو ویلي دي چې باید د ښوونې روزنې ته جدي پاملرنه وسي. د یاد سروې یو بل لاسته راوړنه دا ده چې نږدې 2/3 برخه پوښتل سوو کسانو لاغه کاندید څخه خپل ملاتړ څرګند کړی چې له امریکا سره ښه اړیکې وساتي. میرمن هانټر په دې اړه د شوې سروې نتایج داسې بیان کړل:
یو او یافیسته کسانو شودلې چې دوی به هغو کسانو ته رای ورکړي چې د امریکا متحده ایالاتو سره مثبت اړیکې وپالي. دغه سلويشت فیصده کسان فکر کوي چې دا مهمه ده چې کاندیدان تر 2014 کال وروسته ځینې بهرني ځواکونه په افغانستان کې وساتي.
البته انسب د روسي کې د ډیموکراسي انټرنیشنل په نامه یو مسلې خو یو بل سروې هم د انتخاباتو په ارتباط باندې سوی و چې په هغه کې به عمده لاس راوړنې دا و چې شاوخوا 85% پوښتل سوو کسان ویل و چې دوی به د جمهوري ریاست ولایتو شوراګانو په روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ډیر زیاته مننه قسم سولملو دوستانو چې له کابل یې د هغه نوې سروې په اړه معلومات راکول چې په افغانستان کې له زرګونو کسانو څخه د پښتنو او مرکو په ترڅ کې ترتیب شوی، او وایي چې یو زیات شمیر خلک د ولسمشر هغه کاندیدانو ته چې په اداري فساد او د بشري حقونو په نقص تورن وي رای نه ورکوي. تاسو موږ غلا ازادي راډیو نوري
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو نوی استخباراتي ارزونه اټکل کوي چې کچیر لویدیس هیوادونه له مالی پلوه د کابل ملاتړ ته دوام هم ورکړي، تر 2010 کال پورې به په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې شوي پرمختګونه تر ډیره اغیزمن شي. دا یک شنبه پورز واشنگتن پوسټ رسپانې په یوه لیکنه کې ویل د امریکا د ملي استخباراتو یو اټکل چې شپاړس امریکایي استخباراتي ادارو د معلوماتو پر بنسټ دی، د پیشبینی کوي چې که امریکا په افغانستان کې څو زره سرتیري تر 2014 کال وروسته وساتي هم طالبان او نور قوتونه به خپل اغیز پراخ کړي او د کابل لاندې کولو هڅو ته به دوام ورکړي. تر دې مخکې د برتانیې لوی درستیز او همدارنګه ځینې روسي چارواکو هم په افغانستان کې د 2014 کال څخه وروسته د حالاتو د خرابې اټکلونه کړي وو. معصوم میوند را سره له کابل نام د اوس په تماس کې دی. په دې موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره غږېدلې ده له خغلی موسازی سره. میوند سب خبرونې ته ستړی مشي، تاسو دغه د ځینو بهرنیو اندېښنې نن د بهرنیو چارو د وزارت له ویان سره شریکې کړې دي، د هغوی ځواب څه په دې اړه؟
مننه انسب تاسو ستړي مې سي د بهرني چارو وزارت سره چې موږ نن دغه د ځینو بهرني چارواکو یا کسانو د خبرې چې دی نظر نو د افغانستان د حالاتو په اړه باندې ورکړي یو دی انجشنه شو ولې د چې مخکې تاسو په سرز کې یادونه هم وکړل د امریکا د استخباراتي د سروې د یو څېړنې موضوع تاسو یاد کړل د برتانیا د لوی درسې او د روسیې د افغانستان د بهرني چارو وزارت د دوی د خبرې رد کړل یا د ویل چې دا د افغانستان د حالاتو څخه د هغوی بی خبری ده او خپل د افغانانو په د افغانانو په اړه باندې د هغوی شنیت نشول دي. دلته بل جنرال مسازی سره چې خبري ازادي رادیو کړي د خبري بووارو
زه سهارات شوی دي کده برتانیوي جنرال د خوښ شوی دي او کده روسي د پارلمان د کوم غړي د خوښ شوی دي. دا د برتانیي د روسي د حکومتونو نظر نه ده، بنان د افرادو نظرونه دي. د افغانستان دولت د دوی د خبري په شدید الفاظو باندې ردوي. د دوی خبري دا ثابتوي چې یا خدا د شوی د افغانستان د واقعیتونو اصلا نه خبر دي او یا د افغانستان د خلکو مقابل کې بد نیت لري.
اوریدونکو ته باندې سبا یادونه دا وکړو د امریکا د استخباراتي ادارې څېړنه چې شي چې تر د تیر درو کالو لاسترونی به تر 2018 میلادي کال پورې له جدي ګواښونو سره مخامخ سي او همدارنګ تر دې مخکې د برتانیا د پوز لیډر سیز سر پیټرول ویلی و چې کدوې له افغانستان او د طالبانو سره سوله ونسي نو د افغانستان جګړه به کلونه نور هم دوام وکړي او ځینې سیمې چې د دې خبرو څخه د حکومت په لاس کې د بهرني ځواکونو لاسکی دا بیرته طالبان ونیسي او د روسیې د امنیت شورا عمومي منشي نیکولای باتریخوف بیا هم رسنوي ته خبري کړې دي. هغه بیا ویلي چې موږ اندیشنه لرو چې د افغانستان به د تهګرو فعالیتونو د روسیې خواته ډیر سي او روسیه بل ځینو غوښنو سره مخ سي. بله انسب
وختل مې وپوښتم چې تاسو خو په کابل کې اتمن ل ځینو کارپوهانو سره هغه کسان چې د افغانستان چارې دین د افغانستان نصاري غږیدلې اخوی دغه ډول نظریو ته چې بهرنی اشخاص د افغانستان په اړه یو ډول اټکلونه او ارزونه خبري او وایي په کوم نظر ګوري؟
دغه پښتنه چې استاد وکړله د ازادي رادیو د خبري د پښتنه موږ د سیاسي چارو د وڅیړونکو اجسې د وڅر لهجه مخ کې مطرح کړل. هغه وځ در دي خپل شخصي غشتن د اجسې د وڅ خبري بخپله درخلي څخه وورو
روسان ویر لدی وزارت پالسم نه به وروسته د مخدره موادو صادرات نی اسي وادونه بده کډوړی سره مخ برتاریان خپل خلکو ته او نړیوال ته دا سرګندۍ چې زمون فزیکی حضور په افغانستان کې دومره مهم ام از ما پان باندې یو مثبت نه خي هغه ده چې دوی په افغانستان باندې فوکس کوي توجه کوي. اما دویمه مسله دا ده دا وادونه دغه شي چې دوی سرګندونه کوي دا ډیره په واقعیت باندې ولاړ نه دي.
نو ان سب تر دې مخکې هم په تیرو کلونو تیرو میاشت کې هم د افغانستان کله د اقتصاد په اړه باندې کله د امنیت په اړه باندې دغه ډول سرګندونی په خو هم سوي دي. خو افغان حکومت په وار وار د یو ډول تبلیغاتي بڼه بللې هم کله ویلي چې در دوی شخصي نظر نه دي، خو تر دې مخکې هم دغه ډول خبرې سوي. بل
ډیر سياته مننه کو دوستانو معصوم میوند چې ل کابل استډیو نه را سره غږی ده. تاسو زموږه آزادۍ رادیو نه اوري، زموږ خبرونه په رادیو سربیره په انټرنیټ کې هم اوریدلی شي. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو د انټرنیټ پته ده.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې ووري.
دوستانو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام چې څو د خې وروسته پیلېږي داونه پکې د زړه د ناروغي او د زړه د تکلیفونو په اړه خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې له میلمه ډاکټر نه پوښتنه وکړئ. خو اوس مخکې تر هغه چې نور ریپورټونه لرو، تیر ورځ د غزنی ملکی هوایي ډګر پرانیستل شو او له کابل څخه ورته یو خصوصي هوایي شرکت الوتنې پیل کړې. دا دغه هوایي ډګر جوړېدل او پرانیستل هغه پروژو څخه یو و چې د اسلامي هیوادونو د تمدن د پلاسمینې په توګه د غزنی د ټاکل کېدو په ویاړ ترسره کېدې. سید شاه ساقي می پاړه نور حال راکړي.
د غزنی پر هوایی ډګر پرون په لومړی ځل د یو خصوصي هوایی شرکت مسافر وړونکو الوتکه راکته شو او ورسره دغه هوایی ډګر په رسمي توګه پرانستل شو. د دغه هوایی ډګر د جوړولو پریکړه ورسته له هغه شبې و چې غزنی په 2013 کال کې د اسلامي هیوادونو د تمدن د پلازمینې په توګه ونومول شو. چارواکي وایي تر دې ورسته بنه یوازې د غزنی خلک په اسانۍ سره د حواله لارې کابل ته سفرونه کوي، بلکې په خبره یې لدې سره به د ځینو سوداګرو هغه تانې هم ختمې شوې وې چې د غزنی چارواکیو ته یې د ناامنیو په مخنیوي کې د پاتې راتلو له امله ورکولې. د غزنی والي موسی خان اکبرزاده وایي خوند به هغه وخت وکړي چې د غزنی دغه هوایي ډګر پر یو نړیوال هوایي ډګر بدل شي.
خداوند را سپاسګزار استیم کې بری اولین بار
خدای شکر چې په لومړي ځل د یو خصوصي هوایي شرکت الوتکه د غزنی پر ځمکه راکته کیږي. زه د ترانسپورت او هوانوردۍ له مرستیال وزیر څخه غوښتنه کوم چې دغه هوایي ډګر دی د یو نړیوال هوایي ډګر په توګه خلکو ته وروپیژني. په دې توګه به د غزنی او غزنی ته د ورڅېرمو نورو ولایتونو اوسیدونکي چې په خلیجي هیوادونو کې اوسي او غواړي د خپل کور بغل ته له الوتکې کښته شي وکولای شي په لنډ وخت کې خپلو کورنیو ته ورسیږي.
های خانه ایشان در زمین تا شوا و در زمانی نزدیک به خانه های خود برسه.
دا محل یواز د افق شرق په نامه د یو خصوصي شرکت الوتکې په اونۍ کې غزنی ته دوه الوتنې لري. د دغو الوتنو یوه د شنبې او بله د چهارشنبې په ورځ ده. د افق شرق هوایي شرکت مسؤول جاهد احمد عظیمی وایي تر دې وروسته به هڅه کوي چې د غزنی او نورو ولایتونو ترمنځ هم الوتنې پیل کړي.
تقریبا
یو کال او یوه میاشت وړاندې افق شرق هوایي شرکت په افغانستان کې الوتنې پیل کړي او په دوه میاشتو کې یوه کولای شوه چې د هیواد نه ولایتونو سره وصل کړي. دا د نن یې غزنی ته هم الوتنې پیل کړي. تر دې وړاندې د کابل کندهار د لویې لارې په اوږدو کې سړک ته د وسلوالو راختل او د غزنی نه امنۍ د دې لامل وي چې مسافر نه پر دغه لاره په موټر کې تګ او نه هم دغه ولایت ته راتګ ته زړه ښه کاوه. کېدای شي اوس به ځینې کسان له کابل څخه تر غزنی پورې رارسېدو ته زړه نه خوري، خو له الوتکې تر کښته کېدو وروسته د ناامنیو ویره لا هم پر ځای پاتې ده.
د پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د برېښنا د نشتوالي له امله له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. دا چې دغه ستونزې به کله هوارېږي، زموږ همکار داود تپان د برېښنا له رئیس محمد نیازي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د پکتیاوالو د دې ستونزې د هواري لپاره څه پلانونه لري.
نو پلانونه خو یو عمده پلان هم دا دی چې کوشش کوو چې برق واردتي ګردی سره ورسو د کابل. مقدماتي کارونه تر لوګر پورې چې د پای نصبول دي، سرویس شوی دي، د پای ځای تعین شوی دي او تنا د ځینې پای د خلکو په کورو په باغونو باندې راغلي دي. دغه پیسې تقاضا کیږي، دغه پیسې پیشنهاد کړي ریاست جمهوریت ته چې دغه منظوري راشي چې دغه ځمکه په کوم اندازه په کوم پیسو په مقدار استملاکي. د دې ورکې کندنکاري او پایشانی دلته شروع کیږي. دغه وروسته نو د پکتیا خواته د سروې شروع کیږي او موږ د دغه منظور په خاطر دوش په تجربه ځمکه د مقام دولت په همکاري او هدایت او د ریاست زراعت په همکاري د ځمکه تعین کړی دی. موږ ته راکړ شوی دی ټول اسناد تعین شوی دی.
دام د چی لپاره ځانګړی کړی د ځمکه؟
د ځمکه فقط دوه ترانسفارمرونه چې نصبیږي هلته سبسټیشن جوړیږي، یعنی په دې معنا چې مرکزی اصلي توزیع د رجنو نور شروع کیږي.
دغه مرکز به کوم کوم ساحو ته برق رسي؟
دا مرکز د پکتیا ټول ساحه ټول ولسوالۍ ته تسره دوه
وازی پکتیا د پکتیا او خوست مو شامل
فیر خو دغه شبکه دغه برج د سبسټیشن د پکتیا ته پر جوړیږي. به دغه سبسټیشن بل سرکټونه پکتیا ته مزي خو سمزي خو په اول بدل ګرځي په اول قسمت کې خو سره روان دي.
د انتقالي برېښنا دغه پروژه تر څومره وخت پورې بشپړېدلای شي؟
موږ چې چیرې تماس نیولې دی خصوصا خارجیان سره، هغه خو کله کله داسې راته وایي چې 2018 کې به دغه منطقه چې پکتیا او پکتیکا او لوګر وي د مکمل د ډېر انرژي څخه مستفید کېدای شي. خو امیدوار یو چې په 2018 ختم کې او 2019 په شروع کې د تکمیل شي.
دا به بشپړیږي؟
دا به بشپړیږي.
او شروع یې اوس څه
شروع تر لوګر پورې ما مخکې وویلې یو مقدماتي کار شروع شوی دی.
دا اوس پکتیاوال د برېښنا د نشتوالي له ستونزې سره مخ دي، یا څه پلان لري چې د اوس لپاره څه برېښنا ورته تولید کړي؟
خو موږ تقاضا کړې د خپل مرکزي دفتر نه.
دوستانو د پکتیا د برېښنا رئیس محمد نیاز یو چې تاسو ورسره د برېښنا د ستونزو په اړه دالته مرکه واورېده. دا د ازادې راډیو ده.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف پرون د کابل په ګډون د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې عمومي کمپاین پیل شو. د دې پروګرام جوړونکي وایي په دې کمپاین کې تر ډېره هڅه کیږي چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره بیلابیل پروګرامونه جوړ شي. له کابله پرې د ناجي صفایي راستولې رپورټ اورو.
د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو دغه کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. د دې کمپاین یوې مسؤلې او د ښځو او ماشومانو د ملاتړ او پراختیا موسسې مشرې زهرا سپیر ازادي راډیو ته وویل چې د لومړی ځل دی چې ورته پروګرامونه په ولایتونو کې عملي کېږي. هغې وویل دغه پروګرام یې له یوې سروې وروسته یې پیل کړی چې ښه نتیجه به ورکړي. د میرمن سپیر په وینا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي خوالی د کمول لپاره اړتیا ده چې په ګډه مبارزه وشي.
برای به نتیجه رسیدن
د دې لپاره چې به نتیجې ته ورسیږو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمول لپاره موږ د خلکو ګډې مبارزې ته اړتیا لرو. په دې پروګرام کې د غونډو جوړول، سیمینارونه، کور په کور ګرځیدل، د کلپونو جوړول او د هغو نشرول، د رسنیو لخوا او داس نور پروګرامونه شامل دي.
د دې پروګرام جوړونکي وایي چې دغه پروګرام د یو شمیر کورنیو او بهرنیو ادارو لخوا د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې تطبیق کیږي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو له ډیرېدو سره افغان ولسمشر حامد کرزي هم په خپل وروستۍ راډیوي وینا کې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې باید په پراخه کچه مبارزه وشي. ښاغلي کرزي تایید کړه چې په افغانستان کې لا هم د ښځو په وړاندې تشدد کیږي، خو د دولت د بشري حقونو له مدافع بنسټونو او قومي مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې پدیدې د زوړلو لپاره دوامداره مبارزه وکړي. په عین حال کې د مشرانو جرګې غړي انار کلی هنریار چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په دې کمپاین کې برخه اخیستې وه، رسنیو ته وویل تر هغې چې د تاوتریخوالي عاملین مجازات نه شي نو دغه پیښې به ورځ تر بلې زیاتې شي.
په کومو برخو کې چې تاوتریخوالی ترسره کیږي عاملین نه مجازات کیږي، دغه مجرمین په تیښته بریالي کیږي. زه فکر کوم د دوی نیول کېدل ډېر مهم دي. باید دوی د قانون په چوکاټ کې مجازات شي تر څو نورو ته ښه پند وي.
په تیرو څو اونیو کې د ښځو په وړاندې د تشدد په پیښو کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی. د بشري حقونو مدافع ډلې او عام افغانان پر افغان حکومت انتقاد کوي چې پر ښځو د تشدد عاملان د قانون منګولو ته نه سپاري.
په ننګرهار کې د افغانستان د کرکټ د الف لوبډلې او د تاجکستان د ملي لوبډلې سیالۍ روانې دي. چارواکي وایي چې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د کرکټ بورډ د دې جوګه شو چې یو ګاونډي هیواد ته د مرستې لاس ورکړي. نور حال شاه محمود شینواری راکوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د لومړي ځل لپاره د خپل ګاونډي هیواد تاجکستان ته د مرستې لاس ورکړی او د هغوی ملي لوبډلې د روزنې په موخه افغانستان ته دعوت کړی او د ننګرهار د غازی امان الله خان په خارګوټي کې د تاجکستان د ملي لوبډلې او د افغانستان د الف لوبډلې ترمنځ سیالۍ روانې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر شهزاده مسعود وایي دا د افغانستان لپاره افتخار دی چې یو همسایه ملک ته د مرستې لاس ورکوي او هغوی د روزنې په موخه افغانستان ته دعوتوي.
اول خو د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې لپاره دا لوی د افتخار ځای ده چې خپل ګاونډي هیواد تاجکستان لوبډلې افغانستان ته را دعوت کړه او بیا په لوی ننګرهار کې دا لوبه ترسره کیږي چې تاسو یې اولا خدا تماشاچان ویني چې څومره په شوق او ذوق سره راغلي دي. د موږ د الف لوبډاله باندې پاکستان د ملي لوبډاله سره خپل تجارب هم شریکي او ډېر زده کړې باندې دوی هم کوي. خصوصا تاجکستان لوبډاله چې نوی لوبډاله د نسبت افغانستان ته دومره وګ تاریخ غوي هم نه لري، اما بیا هم چې زورته ګورم لوبډاله قوي لوبډاله جوړه کړې ده. په هر ترتیب زما په اند باندې د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو لوی لاسته راوړنه وه.
نوموړی وایي دوی د دې لوبو څخه د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی ته هم دا پیغام ورکړ چې افغانستان په نشتو امکاناتو د یو بل هیواد سره د لوبو د ترسره کېدو کوربتوب کوي. د تاجکستان د ملي لوبډلې او د افغانستان د الف لوبډلې ترمن لومړی سیالي د تیر جمعې پورز، دویم سیالي نن د یک شنبې پورز او درېم سیالي به د راتلونکي سه شنبې پورز ترسره شي. کله یوې خو د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د تاجکستان هیواد د کرکټ د ملي ټیم پر روزلو بوخته ده، بل خو د کرکټ بورډ چارواکي بیا وایي چې د راتلونکي نړیوال جام سیالیو لپاره یو لړ مهم پروګرامونه هم په نظر کې نیولي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد وایي د راتلونکي شل اوریز نړیوال جام د چمتووالي لپاره له سریلانکا څخه درې روزونکي رابللي چې د راتلونکي میاشتې په 15 نیټه به افغانستان ته راشي.
شل اوریز لپاره ان شاء الله په همدغه میدان کې به ابتدایي کمپ شروع کیږي او د منګ سرلنکا د هواد نه درې روزون کې راغخته دي یو د بیټینګ په برخه کې دی یو د توپ چونی یا د سپین بولینګ په برخه کې یو هم د توپ نیونی یا د فیلډینګ په برخه کې ده ان شاء الله د 15 د جنوري نو به د سرلنکا د هواد دلته روزون کې راځي خدای دې کوم واقع نه د منګ تاسو خدای وساتي او ان شاء الله د دې کیمپ کې به د منګ ملي لوبډل سره کار کوي او د دې دوهم کیمپ سره د البته د شلوري نړیوال جام د پیاوړتیا لپاره هغه په بنگلور کې یا د هندستان کې موږ خبرو سره بوخت یو چلته وشي هغه ته هم موږ یو د بیټینګ په برخه کې روزون کې اضافه لروسی هغه د دینه پرته روزون کې ده
ټاکل شوی دا چې د شلوریز نړیوال جام لوبه په راتلونکي کال کې تر سره شي چې افغانستان هم ورته لار پیدا کړی ده ډاکټر نور محمد مراد وای بل مهمه لوبه په 2015 کال کې د 500 نړیوال جام دی چې هغه لپاره هم افغان ملي لوبډلې لار پیدا کړي نو موړه وای د 2015 کال د 500 نړیوال جام سیالیو ته د چمتووالي لپاره هم یو اوږدمهاله پلان برابر کړي چې د نورو هیوادونو د کرکټ د یو شمېر تکړه روزونکو سره پرې خبرې شي او دا رنګا د تمریناتو لپاره یې ځینې سیالۍ هم په پام کې نیولې دي
او د 500 لپاره یو ډېر اوږدمهاله حتی درې نیم سو ورځې پلان جوړ شوی دی هغه د مارچ نه تر بل مارچ پورې او پیږه کې مونږ یو د نیوزیلند او د ساوث افریقا او یو هم د استرالیا یو روزون کې داس ان شاء الله په یو میاشت کې مونږ شاید موضوع نهایی کړو روزون کې سره مونږ خبرې کړې دي او هغه به هدف هم لکه څنګه ستاسو اشاره ورته وکړه مونږ باید د همغه اقلیم سره د همغه شرایط سره باید بلد شو او نه یوازې دا روزون کې برازي د دې ترڅنګ به مونږ ان شاء الله استرالیا ته او نیوزیلند ته په سپتمبر او اکتوبر کې سفر لرو
د افغانستان د کرکټ بورډ د چارواکو په خبره پر راتلونکي 2014 کال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یو شمېر هیوادونو له مهمو لوبډلو سره لوبې لري چې دا لوبې به د افغانستان د کرکټ د لا پیاوړتیا په برخه کې ډېری ګټورې تمام شي
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو دوه نیمو بجو ته مخکې لدی چې رضوان مراد روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درته وړاندې کی په موقع د افغانستان او نړۍ لنډو خبرونو ته صالح محمد صالح دروړي
د امریکا د استخباراتي ادارې د څېړنې پر بنسټ ممکن په افغانستان کې د تیرو درې کلونو لاسته راوړنې تر 2018 میلادي کال پورې له جدي ګواښونو سره مخامخ سي د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی د افغان حکومت یو هیئت په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره سعودي عربستان ته ولاړ سي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین په چاودنې کې د یوې کورنۍ دوه غړي وژل سوي او اته نور ټپیان دي کل سوی اسرائیل د سولې له خبرو سره د مرستې لپاره شپږ وشتنه فلسطینی بندیان خوشی کړي ملګری ملتونه وایي داسې نه ښکاري چې د سوریې حکومت یې وکولی سي د ډسمبر 23 نیټې پورې خپل ټاکل سوی ضرب الاجل سره سم خپل اکثریت خطرناکې کیمیاوي وسلې له دې هېواد وباسي
او سم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خو باید یادونه وکړو چې تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو د ویب پاڼې آدرس ته
روغتیا د ژوند شتمنۍ
السلام علیکم دوستانو روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروگرام اوریدو ته مو زه رضوان مراد هر کله کوم د ازادي رادیو دا اونیزه صحیح خبرونه چې تخنیکی چارې طاهر روخان پر مخوړي په مستقیم ډول خبريږي د نن ورځې خبرونه مو د زړه د سکتې یا قلبي حمله پاړه ده په خبرونه کې را سره ملما ډاکټر صاحب محمد اکرم ملکزی له جرمني څخه ده او ستاسو دوستانو پښتنو ته به ځوابونه وایو او د زړه د دې خطرناک ناروغي په باب تاسو لازمه توصيه هم کوي په دې خبرونه کې د غډون لپاره تاسو پر دې تلیفون شمیرو لمن سره تماس نیول شي په کابل کې زمون شمیرې دي 0992035 او بل شمیره ده 0992015 کاپ پراک کې د ازادې رادیو په مرکز کې تاسو لمن سره تماس ټینګوي نو په 00422112140 او یا 00422012 15 01 باندې تاسو لمون سره تماس ټینګول شئ او خپل پښتنې د زړه د سکتې پړه ل ډاکټر صاحب څخه کول شئ دغراس په فیسبوک کې هم خپل پښتنې دوستان مطرح کول شئ په فیسبوک کې زموږ پته ده چې facebook.com/azadiradio دوستانو یو هیله چې په لومړی او څو دقیقو کې غواړو له ډاکټر صاحب ملکزی څخه د زړه د سکتې پړه یو څه معلومات ترلاسه کړو. له هغې وروسته به ستاسو دوستانو تلیفوني پیغامونه او پوښتنې او دغه راز په فیسبوک کې راستول شوې پوښتنې چې همدا اوس ځینې پوښتنې له ما سره شته دي له ډاکټر صاحب څخه مطرح کړو. ډاکټر صاحب ملکزی، کور مودان چې بیا را سره استئ، کلومړی موږ ته په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې د زړه سکته څه ته وایي او دا څومره یو خطرناک حالت دی.
سلامونه مراد صاحب، سلامونه قدرمن اوریدونکو. د زړه سکتې برخه کې داسې باید ووایم چې زړه سکته ورته والی لري د یو چا ژوندی کولو سره. که یو انسان تاسې بل انسان د ستوني نه ونیسي، هغه ژوندی کېږي. څه کېږي په دې وخت کې؟ په دې وخت کې داسې کېږي چې د ستوني نه پورته برخه چې ده د وینه نه غوڅیږي، یا په دې معنی چې سر ته وینه نه رسیږي. وینه معنا دا لري چې سر ته مغزو ته اکسیجن نه رسیږي او غذایي مواد نه رسیږي. پایله به دا وي چې انسان تک شین کېږي او په څو دقیقو کې بیا مړ کېږي. نو د زړه سکته هم همداسې یو شی دی. کله چې یو چا ته د زړه سکته پیدا شي، د هغه زړه ته وینه بیا نه رسیږي. سره دې چې خپله زړه د وینه ډک دی، خو بیا د زړه عضلاتو ته وینه نه رسیږي. په دې پایله کې زړه په حساب د دې پورې ده چې څومره برخه یې بې وینې پاتې ده، هغه برخه په حساب مړه کېږي.
بله ډاکټر صاحب، د وینې غوړ یا کلسترول د انسان د وینو رګونو یا شریانونو ته څه تاوان رسوي؟
نو دا باید ووایم چې د زړه د سکتې د لاملونو نه یو لامل چې دی تاسې یاده که کلسترول دی. کلسترول باید یاد کړو چې دوه خپله یو اصلا یو غوړ دی. غوړ چې دی د انسان په وینه کې سم بهیدلی نه شي. دې دپاره چې دغه غوړ وبهیدلی شي، نو هغې دپاره داسې یو وسیله په کار ده چې ویسي. نو زه به اورېدونکو د پوهېدلو دپاره یو ساده مثال ووایم. هغه کسان چې په الوتکه کې چېرته تللي دي، یا زموږ حاجي صاحبان، کله کله دوی به خپله د الوتکې نه نظر کوي او هوایي ډګر ته ګوري چې داسې موټرونه دي چې یو ځي بل راځي. نو هغه موټرونه چې راځي، هغه معنا دا لري چې خپله د مسافرینو بکسونه ځان سره راوړي الوتکې ته، ځکه خپله هر مسافر خپل غاډ بکس خو نه شي کولی چې د الوتکې هغه ځي پورې چې بکسونه پکې ایښودل کېږي هلته راولي. او هغه مسافرین چې نوي راغلي او ډګر ته رسېدلي، هغوی هم خو نه شي کولی هغه هلته لاړ شي چې غاډ بکسونه پکې دي د الوتکې. نو هغوی خپله د هغه د مسافرینو هلته ځي او بکسونه یې بیا موټرو کې وړل کېږي تر هغه هله پورې. نو کلسترول همداسې دی. خپله هغه کلسترول چې بدن کې پکاري، کلسترول یو ډېر مهم شی دی د انسان بدن لپاره. اصلا هغه نو داسې ترانسپورتي وسیله ده، موږ ورته وایم وسیله وایي. هغه پاسي کې د ځیګر نه دغه کلسترول ځان سره اخلي او نور حجراتو نور بدن ته وړي. هلته چې بیا نو څه استفاده تینه نه کوي، هغه اضافي کلسترول چې دی بیا یو بل له وسیله بل موټر ته چې هغه یې بېرته راوړي سیګار ته، وایي چې دا نه پکارېږي دا ته واخله. نو اوس به نو د کلسترول برخه کې یاده کړم، هغه وسیله چې دغه کلسترول د سیګار نه نورو حجرو ته وړي، هغه د ال ډي ال کلسترول په نامه یادېږي. نو اورېدونکو ته وایم که دا ځان سره وساتي، او هغه کلسترول یا هغه پروتین چې اضافه کلسترول بیرته سیګار ته راوړي، هغه د ایچ ډی ایل په نامه یادیږي. نو اوس به خلاصه دې خبرې یاده کړم. د هغه چا چې ال ډی ایل زیات دی، دا معنی چې د هغه د سیګار نه ډېر کلسترول حجراتو ته ځي. هلته کوم شی چې په کار نه شو، له بده مرغه که چېرته د بیرته وړلو وسیله یې کمه وي، نو هلته بیا پاتې کېږي. چې هلته پاتې شو کلسترول داسې دی غوړ. غوړ څه معنی؟ که تاسې فکر وکړئ، اورېدونکو ته وایم چې که تاسې خپلو نلونو کې د اوبو نلونو کې ډېر غوړ واچوئ، لنډ وخت وروسته به ستاسې نلونه بند وي. نو د انسان رګونه هم دا رقم دی. هغه اضافه غوړ چې په رګونو کې پاتې دی، هغه بیا له بده مرغه رګونه بندوي. هغه بیا نو لنډ وخت کې داسې کلکیږي لکه ته باید چونه پیدا شي په رګونو کې. نو د دې دپاره چې هغه اضافه غوړ بیرته ځیګر ته ویوړل شي، چې هلته بیرته تینه استفاده وشي، هغه کتابولیزم په کار واچول شي، نو هغې ته بېرته ترانسپورتي وسیله په کار ده چې هغه ایچ ډی ایل ده. نو ایچ ډی ایل هر څومره چې ډېر وي هغه بیا کوی شي چې دا اضافه کولسترول د بدن د حجراتو نه چې نه په کار کې بېرته ځیګر ته ویسي. نو کوشش وکړئ چې ستاسې ایچ ډی ایل جګ شي. نو ایچ ډی ایل زه به وایم په څه شي جګېږي؟ په سپورت او حرکاتو باندې. ښه، اوس به نورو پوښتنو ته راشو.
بله ډاکټر صاحب، دینه مخکې چې د اوریدونکو تلیفون نه واخلو، یو بله خبره هغه ده چې څه رقم، یعنی په څه حالت کې یو سړی په ځان پوهېږي چې په ده باندې د زړه حمله راغلی ده، یعنی هغه نښې نښانې څه دي؟
مراد صاحب، دا باید ووایم چې دا سړی دی او که ښځه ده، نارینه دی که ښځه ده، او عمر یې څومره دی. نو زیاتره د زړه سکتې چې راځي په نسبتا پاخه عمر کې راځي. پاخه عمر البته ویلی شم چې حتی تر 50 نه اضافه، ځینې کسان دي د بده مرغه په 10 کلنیو کې هم په هغوی سکته کوي، خو زیاتره چې دی د 40 نه پورته داسې د زړه سکتې راځي. نو دا که سړی وایي چې زړه سکته هغه رقم چې په کتابو کې لیکل شوی، که هغه رقم راشي هغه به داسې وي چې د یو انسان د زړه چپ اړخ هغه درد کوي، نه یوازې د زړه چپ اړخ درد کوي چې بلکې د هغه سره بیا چپ لاس هم خوږیږي. نو د بده مرغه داسې نه ده چې هر وخت هم داسې وشي، که داسې ساده وایي که د چا چپ اړخ نه خوږیږي نو هغه بیا د زړه سکته نه شوه، یا لاس یې که ورسره نه خوږیږي هغه زړه سکته بیا نه شوه. د بده مرغه وایم چې دا چې دی کله کله بیخي شکل بدلوي. ما ته خپله یو رنځور راغلی و د هغه عمر زیاتو، ما ته ویل چې ډاکټر صاحب زما ناس خوږیږي. دا مې چې ولیده زما پرې شک راغ دا د زړه سکته وه، هغه ته مې زړه ګراف مې واخیست چې مې کتل داسې یو عاجل دا سکته وه تش د نس خوږي باندې. نو ځینې کسان دي د هغوی بیا نه یوازې چپ اړخ یې خوږیږي د سینې، بلکې ښي اړخ یې هم ورسره خوږي، حتی عین ښي لاس یې هم ورسره کله کله خوږیږي. ځینې کسان دي چې د زړه تکلیف پوښتنه نه کوي چې د زړه ځای نه خوږي، د هغوی حتی جام نه خوږیږي، د فکر کوي دا لاندنی جام نه چې دا هغه یې خوږیږي. نو دا هم د یو علت کېدای شي. ځینې کسان ما خپل رنځوران نه یو تن لیدلی دی چې ما ته عاجل ځواب وایي، ډاکټر صاحب چې زما شامې خوږیږي. دا موږ چې چاره یې ورته وایو، یعنې د غاړې نه لاندنۍ برخه زیاتره چپ اړخه وایي دا مې خوږیږي. ما له زړه وایي نه نه، زړه مړه نه شته، یوازې برخه. نو دغه حالت کې هم سړی باید چې دا کېدای شي د زړه سکته اوسي. او د ښځو برخه کې هم دا اوس باید یاده کړم، له بده مرغه د ښځو برخه کې چې ده هغوی د هغوی ډېر لږ وخت زړه خوږیږي، هغوی ته زړه بدوالی پیدا کېږي. هغه دومره وایي چې زړه مې بد کېږي، بالکل نه پوهېږم څنګه وکړم، کانګه راته راځي او لږ څه سر مې ګرځي داسې، نه پوهېږم چې کانګه وکړم. نو دغه یو علت دی له بده مرغه چې ښځې ډېرې مري په زړه په سکته کې. علت یې دا دی چې ډاکتران پرې نه پوهېږي چې دا به زړه سکته وي. نو هغوی ته د یوازې د کانګې دوا ورکول کېږي. نو زما همدا اوس یو توصیه ځوان ډاکترانو ته دا ده، که چېرته یو څوک وي، عمرې پوخ یو ښځه وي، او هغه داسې وایي چې زړه مې بد کېږي، سړی باید فکر وکړي چې کېدای شي دا د زړه سکته وي، نو هغې ته باید د زړه یو ګراف اخیستل شي.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب له دې توضیحاتو. یو شمیر اوریدونکي تلیفون په لیکه کې دی، ځینو بیا په فیسبوک کې هم پوښتنې مطرح کړې دي. بلې مهرباني وکړئ، ځان مری فکرې آزادي راډیو ده.
وعلیکم السلام، تحصیل طریقہ خروټ هلمند ولایت ګرمشیر ولسوالۍ. ډاکټر صاحب کارکون ته ورېږم چې سلام علیکم.
وعلیکم السلام. ورور خپل پښتنه د زړه د سکتې یا د زړه د ناروغۍ په اړه ډاکټر صاحب څخه وکړه.
محترم ډاکټر صاحب، څنګه دا پوښتنه ده چې کوم وخت دا د زړه سکته په انسان باندې راشي، په یوه وخت باید انسان څه یو طریقې څه ورسره وکړي؟
ورور تا نه پوښتنه کوم، څوک څه وکړي؟ ما هغه څوک چې سکته لري که بل څوک ښایي؟
څوک کوم خلک چې په دې وخت کې موجود دي هغه باید د ده سره څه دوایي وکړي، څه ورسره وکړي؟
ښه، په پوښتنه نه پوه شم وروره، مننه ځواب به درته د راډیو له لارې وکړم.
بله ډاکټر صاحب، یو بل ورور بختیار هم د تلیفون په لیکه کې دی. بختیار ورور، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب څخه پوښتنه مطرح کړه خپله.
مننه ان صاحب، تاسو ډاکټر مرګري صاحب ته لومړی سره غلاس او سلام کوم. یو دوه پوښتنې کې اجازه راکوي؟
مهرباني.
لومړی پوښتنه مې په داسې ډول چې د موضوع څخه ونوځمه، دغه د سلنډي مرض هم د زړه څخه څه مسایقه لري که نه لري؟ بل دغه د زړه په مریضۍ کې یو نفر اخته، آیا دغه مریض کوم وخت کولی شي چې خپل د زړه عملیات وکړي؟ یعنې دغه مخکې باید تدایوي د نورو دوا وکړي، شغلی ډاکټر صاحب مرګ سم دا یل د کوم وخت بیا باید ولر چې دا متخصص دی ډاکټر ته او دا خو د عملیات کوي چې نور څه ټولنه چې وایي کله له منستان ته یا پاکستان ته ما د زړه عملیات کوي کوم وخت د اجازه ورکړي چې دی ولر چې دا خپل مرض تخصص وکړي نور وخت نه نسم پاکستان نه نه د خدای په امان کو
نور پښتنه نشته ستا پښتنې ډېرې واضح وي
د مهرباني وکړه ډاکټر صاحب دواړه پښتنې دی او هلمند څخه خروټه صاحب او بختیار رور دواړه پښتنې مهرباني وکړه صاحب
خروټه صاحب تاسو پښتنه دا وایي چې څوک څه کوي چې کچا د زړه سکته وکړه که هغه کسان ډاکټران وي مجاز وختونه هغه خپل کار کوي له بده مرغه عادي کسان به څه غټه مرسته وکړي مهمه ډېره دا ده چې کچا د زړه سکته کړی وي تاسو هغه داسې وکړئ چې وګورئ چې په څه حال دی آیا ساره کلی شي که نه دی بېهوښه دی او که نه دی که دی بېهوښه نه دی یوازې درد لري نو تاسو که چېرته د درد کومه دوا لرئ د هغه ته ورکوي چې مقصد هغه درد کم شي ځکه درد هم چې دی ځانته نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوی شي او که نه یوازې هغه ته آرام ورته وایي چې آرام وکړه غلی شه هغه ته تسکین ورکوي چې اپورې چې امبولانس رسیږي یو مرسته رسیږي مقصد دې ته چې د هغه فشار لا پسې لوړ نه شي نو یوازنۍ مرسته ستاسو همدا ده که چېرته بیا داسې وو او یا دا چې که هغه ته کانګه ورځي نو تاسو باید داسې کوشش وکړي چې هغه په داسې حالت کې یا کښېنوئ چې هغه خپله کانګه تیره نه کړي که کانګه تیره که بیا سخته شوه نو هغه که کانګه وي نو هغه کانګه وکړي او له بده مرغه مخکې مې چې پامینو دې ته ځینې رنځوران دي چې د زړه د سکتې برخه کې هغې ته په رښتیا نارینه هم دي کانګه وځي نه یوازې ښځې بلکې نارینه ته هم کانګه وځي سرګرځی وځي ورته سر یې ولېږي نو که چېرته د چا د زړه سکته وي هغه ته د مثال په توګه وایي چې ما ته کانګه راځي زه تشناب ته ځم نو هغه باید یوازې لاړ نه شي ځکه د ګړز ولېږي سر یې ګرځي ورسره نو بله مرسته تاسو نه شي کوی که چېرته بیا داسې وه که د هغه د زړه د سکتې په وجه باندې د هغه بېهوښه شو نو مجبور بیا تاسې اپورې چې امبولانس رسیږي تاسې باید مرسته وکړي ستاسو مرسته بیا دا ده چې پخوانۍ مرکو کې مو ویلي وو چې تاسې خپله لاس اخلي د هغه په ټټر یا سینه باندې د هغه په خنجر باندې بیا ږدئ او دېرش ځلي همداسې زبیخې زبغي او سرعت یعنې باید په دقیقه کې سل واره داسې وزبیخل شي خو دېرش وارونه وروسته که څوک کوی شي هغه ته باید د خولو د لارې تنفس ورکړل شي یعنې خوله په خوله کېښودل شي پوزه کلکه ونیول شي او هغه ته سا ورکړل شي خو نوی معلومات دا وایي چې دغه سا ورکول چې دومره ډېره مهمه نه ده ځکه مهمه نه ده یو خو زموږ په هوا کې چې وګوري اتیا په سلو کې نایتروجن دی شل په سلو کې اکسیجن دی دا اکسیجن کم دی بل هغه اکسیجن چې مونږ تنفسوو هغه زمونږ سږي کې یو څه اندازه مصرف شوی دی چې بېرته یې بیا نه یو چا ته مونږ د خپلې خولې د لارې اکسیجن ورکوو هغې کې ډېره لږه کچه ده د اکسیجن نو په دې وجه باندې ویل کېږي چې هغه څوک چې مرسته کوي ښه به دی چې اکسیجن حتی تیر شي په مداوم ډول باندې د هغه سینه باید همداسې وزبیخل شي ساعت ته باید ځینې کسان وګوري چې په دقیقه کې سل واره باید وزبیخل شي همداسې وزبیخل شي او که چېرته خامخا کوم څوک کوی شي چې هغه ته بیا اکسیجن ورکړي نو دېرش ځلې سړی زبیخي او د هغې په وخت کې دېرش ځلې نه وروسته دوه ځلې دغسې دوه کسان د هغه په خوله کې یا پوزې نه پوزې لارې سا ورته ورکړي یوازنۍ مرسته ستاسو دا ده او د بل رور د بده مرغه نوم یاداشت نه کړی شو
بختیار رور
د سالنډۍ برخه کې درته رور سالنډۍ هم دوه رقمه ده یو چې ورته وایي استما برونچیاله او بله چې استما کاردیاله نو سالنډۍ به درته ووایم که چېرته داسې وي چې هغه د سږي سالنډۍ وي هغه به د زړه پورې څه اړه نه لري مستقیماً اړه نه لري غیر مستقیم خو ټول بدن سره یو بل سره اړه لري خو مستقیماً نیغ په نیغه څه اغېز په زړه باندې نه لري او که چېرته یو بل رقم سالنډۍ ده چې هغې ته کاردیاله ورته وایي یعنې د زړه استما هغه بیا اړه لري نه یوازې اړه ده چې هغه بیا تش د زړه ناروغي ده هغه بیا د سږي ناروغي نه ده کله کله داسې وي چې یو رنځور دی داسې خرخر کوي دا دی یعنې دا چې خرخر نه بلکې دا سا چې راکاږي شکیلۍ غونې کېږي سا یې بنده ده داسې خو هغه چې ملاستي لا پسې زیاته شي دا سا بندي او چې جګ شي بیا بېرته ښه شي نو دغه د استما کاردیالې نښې دا دي چې په ملاسته کې لا پسې زیاتېږي یعنې د زړه استما چې وي په ملاسته کې زیاتېږي ځکه چې اوبه لا پسې په سږي کې ډنډېږي نو هغې ته بیا د زړه متخصص په کار دی او د سږي متخصص په کار نه دی او لنډ غونې وایم هغې ته باید تداوي بیا دا ډېر زر یو رقم پیچکاري سړی ورکوي ورته چې د بدن اوبه وځي د سږو نه ځکه د هغه سږی به د اوبو نه ډنډ شوی دی او راغلو د عملیات برخه کې وروره دا نو په اروپا کې سالنډي کوم علت نه دی چې ورنځور عملیات نشي. د سالنډۍ دپاره مختلفې دواګانې موجودې دي چې د هغه سالنډي وایي یعنی سټابیلیټي، یا دا چې بالکل ثبات حالت ته رسیږي چې هغه نو سا بالکل بنده نه ده، عملیات کېدای شي. یعنی سالنډۍ د زړه د عملیات اصلا کوم مخنیوی نشي کولی، او که څوک سالنډۍ لري د زړه د هغه زړه عملیات کېدلی شي.
ډاکټر صاحب، فکر کوم د بختیار ورور د عملیات په برخه کې پښتنه چمان اور کاغه دا چې کچیر ته څوک د زړه تکلیف ولري، یعنی سکته پی راغلی وي او ډاکټر ورته ویلي نو دی به څه وخت عملیات وکړي؟ فکر کوم که بده اړه تاسو ورته اوس توضیحات ورکړئ.
ها، نو کدا سی وی چې وروره کله زړه عملیاتیږي، د زړه سکتې برخه کې نورې خبرې به وروسته وکړو چې څنګه دا ولي کیږي، څه شي کیږي. هغه داسې ده، په عاجل وختو کې یو چا که سکته کړي، دا معنا دی چې د هغه د زړه رګونه بند شوي دي. داتې پورې چې څومره رګونه بند شوي دي او څومره اندازه کله دی روغتون ته رسېدلی، که چېرته دی یو مجهز روغتون ته رسېدلی چې هغوی کوی شي د روغتون ته رسېدو سره په ترق کې هغه ته یو کاتیتر تېرېږي، یعنې دا چې یو مزه تېرېږي هغه د انسان د سپوغزي د لارې زړه ته، نو هلته یو ته وایي بالون ډیلیټیشن، یعنې دا چې یو پوکڼۍ غوندې خپل یو مزه ننستل کېږي مغزي ځي ته چې هغه بند دی، هغه بیا پړسول کېږي. یعنې په دې معنی چې هغه تنګ ځای چې دی هغه ارتول کېږي. نو هغه وخت چې دا کتیته ورسېده وکتل شو چې دا ارتیږي، نو بیا عملیات ته ضرورت نشته. ما هغه وخت کې چې دا تنګ شوی دی هغه ارتیږي. نو او که چېرته بیا داسې وي چې هغه پرمختللی وي، ترومبوس کلک شوی وي، یعنې دا چې د زړه رګونه بیخي داسې بند وي چې ارتول حتی ګټه ونه کړي ورته، هغه وختو کې بیا نو عاجل عملیات کېږي چې بیا د بل ځینه یو رګ اخیستل کېږي او بیا مالته اچول کېږي. نو دا رشته وایم دا ډېر سخت حالت دی. نو دا دې پورې چې د انسان زړه په کومه اندازه پورې روغ دی، آیا نور چې ورته فلیمان ورته وایي یا وینټریکل فیبریشن ورته وایي دغه حالت ته رسېدلی خو نه دی، نو دا بیا د ډېر خاصو روغتونونو وظیفه ده چې دوی خپله فیصله کوي چې آیا د زړه رګونه خلاصول کېږي او که عملیات ضرور دی.
ډاکټر صاحب، ځینې دوستانو په فیسبوک کې هم پوښتنې مطرح کړې دي، له دې مخکې چې نور ټلیفون نه واخلو. حکیم الله دانشمل ورور له خوست څخه په خپل فیسبوک پاڼه او د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه باندې لیکلي چې د زړه د راتلو هغه اصلي علت څه دی، که څه هم چې تاسو مخکې ورته توضیحات ورکړل، او بل دی چې که څوک د زړه ناروغ وي نو غذایي رژیم یې باید څه ډول وي.
ها، ما خپل هم د فیسبوک باندې کې د ټولې پښتنې مې وکتلې او کوشش به وکړو چې څه پښتنې چې ټولو ته په دې خپرونه کې ځواب ورکړو. اول باید ووایو چې هغه لاملونه چې سړي ته زړه سکته پیدا کوي کوم یو دي. شروع به وکړم سګرټ څکولونه. سګرټ او چلم او تماکو باب څه چې دي هغه یو ډېر لوی عمل دی چې انسان ته زړه سکته پیدا شي. د وینې لوړ فشار یو عامل دی. بل کولیسترین هم خو مخکې یاده کړه چې رګونه بندی لکه چونې غوندې. بل د شکرې ناروغي دیابیتس چې ورته وایي دیابیتس میلیتوس هغه یو علت دی. اروپا کې ووایم الکول بل علت کېدای شي. په افغانستان کې ووایم هغه څوک چې حرکت نه کوي، خصوصا له بده مرغه ووایم زموږ خویندې چې د هغې قلاګانو کې ساري دي هغوی به څومره حرکت وکړای شي، هغوی ته دا یو علت کېدای شي بې حرکتي. او اکثر کسان ته په تیره بیا هغه څوک چې نسوار کوي هغې ته وایي پارادونتیتیس، یا دا چې د انسان د وریو خوسا کېدل، د غاښونه چې خوسا شي لاندې وری دي هغه وری چې اینه کوي، دا هم یو علت کېدای شي چې انسان ته بیا د زړه سکته پیدا شي. البته یو مغه ورځ کې نه، بلکې په دا یو اوږد بهیر دی چې یعنې په کلونو کلونو کې دغه میکروبونه چې د انسان په وری کې دي هغه بیا زړه رګونو ته ځي او دغه انسان د زړه رګونه بندېدلی شي. نو دا یې لاملونه شول. او د غذا د لارې که ووایم، غذا د لارې څنګه چې مخکې یاده که سړی باید هغسې غذا وخوري چې کولیسترین یا غوړ پکې کمي. حیواني غوړ موږ پخوا ویلي چې په کراتو مراتو دا بالکل ناسالم شی دی، باید د حیواني غوړ په ځای سړی باید د بوټو غوړ وخوري. د بوټو کې که د چا توان رسېږي، په پښتو کې ورته خون ورته وایو او فارسي او عربي کې ورته زیتون وایي، دغه ډېر ګټور غوړ دی انسان ته. او که د چا وسه رسېږي د مایانو کبان غوړ هغه هم ډیر ګټور شه دی. نو د حیواني غوړ په ځای د خوان د کبانو او یا نور د بوټو غوړ خو افغانستان کې کېدی شي د کنزلو نور شي نه هم غوړ جوړ شي، نو دا ګټور شه دی.
بله ډاکټر صاحب، په فیسبوک کې تاسو به هم لیدلی امان الله امان له وردګو څخه وایي چې د پښتنه ډېره ساده دی چې زړه مې کله کله سخت درد کوي چې علت به څه وي. نو فکر کوم چې یو بله پښتنه هم تاسو سره مطرح کړم، دا ده چې ځینې یو ورور دی هلال په نامه دی وایي چې زما زړه سستی کوي، یعنی حرکات یې سست وي. د دواړو ورونو د ستاسو توصیه څه ده؟
داسې ښکاري ما ستاسې ځینې کسانو خپل انځورونه اچولي، ستاسې انځورونه مې چې وکتل تاسې ځوانان استئ. په دغه عمر کې د زړه سکته یعنې ډېر لږ وخت پیدا کېږي. نو د زړه سستي کوم طبي تشخیص نه دی وروره، هغه دا دی چې تاسو فکر کوئ چې زړه دې سست دی. دا د زړه سستوالی کوم معلومات طبي نه دی، ته باید ووایې چې زړه دې سست څه مانا، آیا نبض دې سست دی؟ دا خو اسانه دی، نور پروګرامو کې به معلومات ورکړو. خپله ګوته دې اخلي، ته خپله دا مړوند برخه کې دېږدي، او خپله نبض، آیا نبض دې سست دی؟ یعنی نبض دې اندازه کوي او که فشار دې ټیټ دی، نو دا د زړه سکتی پورې هېڅ اړه نه لري. او بل ورور چې ویل چې په ازموینه کې زه داسې زړه مې ترجېږي، دا یوازې وارخطایي ده وروره، دا د زړه ناروغي نه ده. ته داسې چې لږ څه ډال لري چې سوال نه برانه غلط شي.
بله یو تلیفون بل هم اخلو. بله مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمني ازادي راډیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
خپل سلامونه نیزل تاسو ته او ستاسو د لارې د افغانستان ټولو خلکو ته او خصوصا ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم.
مهرباني وکړئ صاحب، فقط کله په لنډ ډول خپله پوښتنه مطرح کړئ، ځکه چې نور ملګري هم په لاین کې دي.
زما د ډاکټر صاحب نه پوښتنه دا ده چې زه مریض لرم په کور کې چې تقریبا 15 کاله عمر لري، نو دا هر وخت له یو لاس پښه وچېږي، د دونه پاخوا دغه د شا چری ورته وایي، دغه هم درد پیدا کوي او دغه ټکر هم درد پیدا کوي، او د یو لاس پښه یې بیخي جام شي کله ور، او فشار یې هم جګ دی، دایم د فشار دوا خوري. په دغه هکله مې د ډاکټر صاحب نه یو څه معلومات وغوښتل چې دا موږ ته معلومات راکړي، او ډېرې دواګانې مې په افغانستان کې تکړي دي، اما بدبختانه چې هیڅ دوا تاثیر نه کوي.
ورور تاسو لاندې کې اوسېږي ډاکټر صاحب، دی ورور نه کڅ پښتنه لري.
ګوره ورور، دا ستاسو میرمن په ویدا دا چې دا اوس ګوره کله چې درد پرې راځي، دغه درد ټوله ورځ وي، همداسې مداوم دی، او که داسې راځي شل دقیقې نیم ساعت یو ساعت بېرته ورکېږي، یعنی په دغه رقم دی او که مداوم دی.
دا ډاکټر صاحب په هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې داسې بریښ شي، ټول وجود یې دغه شاو ټټر یې دا بریښ شي، لاس یې جام شي، دا چپ لاس یې او دا پښه یې جامېږي، او وزن یې یو څه زیات دی، خو سپورت کوي په هغه اندازه باندې، خو په هېڅ رقم د دوی علاج نه کوي. ډېرې کابل کې مې ډېرې دواګانې پېښور کړې، هېڅ مشکل نه پاتې کېږي.
ګوره ورا پښتنه دا ده چې ستاسې د دې میرمن ښي لاس هم ورسره خوږېږي، که تش چپ لاس، که چپ نه دی تش ښي دی.
نه نه، چپ لاس یې دی او دغه پښه یې ده، دا دواړه یو چپ لاس او چپه پښه یې.
ها ها ها، بس ستا په پوښتنه پوه شوم ورا، ټلیفون کېده.
ډاکټر صاحب او بخې، یو بل پښتنه مخلو خیر کوي، ورسره مرتضی ورکړي چې دا ورور لکه دغه ونه دی ټلیفون کېده، زیات وخت نه منتظر پاتې. بلې مهرباني وکړئ خپل پښتنه لږ زر مطرح کړئ.
وعلیکم
السلام.
ڈاکٹر صاحب، دماغ دا پوښتنه ده چې د څوک چې د قلبي مرض لري دي، دا زړه ورسره خوږیږي که نه؟
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
ورور دا پوښتنه هم کوم دا ځواب کړه کنه، چې وویل چې د بدن کوم کوم ځایونه خوږیږي، څه رقم خوږیږي؟
او دا غرور هغه کومه علامه چې تاسو ورته ویلې نه به شي دا ورته ډاکټر صاحب. لومړني ورور پښتنه چې هغه کور کې ناروغ لري، هغه ته کا لازم توصیه وکړي.
ګوره ورور، تاسو ولې چې تاسو رنزور چې 15 کال عمر لري، دا عمر نسبتا کم دی، خو ما مخکې یاد کړی چې 15 کال نه کې هم ته پیدا کیږي د سر سکتا، خو کوم شی چې غیر معمول دی هغه د زړه پورې اړه به ونه لري، هغه دا دی چې تاسو ولې په خیم بیا ورسره خوږیږي. نو د زړه د سکتې په وخت کې نو سړی وایي په سکتا، یا د زړه حتی که رګونه تنګ موسي هغه پخه بیا ورسره نه خوږیږي. نو د دې علتونه به پکېدای شي، داسې تاسو چې داسې په اونۍ کې یو ځل راځي او ټول ځان یې بیا ورسره خوږېږي. دا ټول ځان خوږېدل بیا نو داسې د زړه د سکتې یا د کرونا هرت ډیسیز یا د زړه ناروغیو سره ډېره اړه نه لري. نو بیا هم په دې چې وزن یې زیات دی، فشار یې زیات دی، عمر یې 45 ته رسېدلی، نو ښه به دی چې یو ځل د یو زړه متخصص ته، یعنی عادي ډاکټر نه، خاص د زړه متخصص ته، که تاسې امکانات لري په خپل ځای کې لاړ شي، د هغې د زړه ګراف واخیستل شي، او نه یوازې د عادي د زړه ګراف، بلکې یو ځل د زړه هغه په بایسکل باندې، یعنی د بلاستونګ، یا دا چې سړی باندې ډېر فشار دی شي د سپورت حالت کې، هغه ګراف واخیستل شي، د هغې تشخیص به لږ څه اسانېږي سړي ته.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. د خبرونې په دوهمه برخه کې به هم چون تلیفون نم شته دي، او فقط یو پښتنه چې زما یو شخصي دوست مانه وکړله، او هغه دا ده چې تر دې خبرونو پورې کېدی شي تاسو ځواب کړئ. هغه دا چې هغه وایي چې زما زړه نورمال دی، خو ناڅاپه کله داسې احساس کوم چې دغه رفتار د زړه مې، هغه د زړه ډزارې مې یو څو ثانیې پر ډېر په صورت کې، یعنی څو ډزارې مستقیم کې بیرته نورمال کېږي، نه پوهېږم چې دې سبب بڅکې.
نو دا ورور په اروپا کې اوسېږي که افغانستان کې؟
په اروپا کې دی ډاکټر صاحب.
نو اروپا کې چې دلته اروپا کې وسایل ډېر شته، نو دا د یو ځل کوي چې د زړه متخصص ته ورشي چې ده ته 40 ساعته ECG وګوري، د ده یعنې په دې معنا چې د زړه فشار هم حتی کتل کی، یعنی 40 ساعته د فشار آله ورته وتړي او ECG ورته وکړي. دا په دې معنا چې 40 ساعتو کې بیا سړی ګوري چې د ده نبض څنګه دی او فشار یې څنګه دی، آیا منظم دی او که غیر منظم دی. نو دی خپله ورور داسې کوي شي چې اول خپله نبض خو انسان دلته خپله لاس باندې کتلی شي، وګوري چې آیا دا منظم دی او که غیر منظم دی. که داسې ګړبه 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 تیز وکړي بیرته غلی غوني شي، او بیا نه 1, 2, 3, 4, 5, 6 بیرته بیا غلی شي داسې. نو دا چې دی دې ته اریتمي ورته وایي، دا هم د زړه یو ناروغي ده، دې ته بیا نو ډېر ضرور پکار دی چې یو ځل د زړه متخصص ته لاړ شي. او که داسې د ایرې په وخت کې، وارخطایي په وخت کې د زړه درزارې زیات شي، یو هغه نو بیا د زړه ناروغي نه شوه. که داسې چې حتی آرام حالت کې هم داسې وي، نو دا بیا د زړه ناروغي ده، ښه به دی چې دا باید یو متخصص ته ولاړ شي.
کورودان ډاکټر صاحب. دوستانو، د خبرونه سر ته رسیدلی په دوهمه برخه کې هم پر همدې موضوع د زړه د سکتې او د زړه د خطرناک ناروغي په اړه له ډاکټر صاحب څخه اورو، خو اوس د سات په سر کې یو